زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ رادیو د ایتا یو سات خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې اسد الله لودینی کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت په اړه به خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. عبدالمتین قانې د خوشي شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان کیومرس حیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته یې کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بلا راوره کړي. په رفح کې د حماس د سخت دریځې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیلو پلان اندېښنې پارولې دي. د غزې له 2,300,000 نفوس نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي دي. او سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته د 309 منډو هدف وټاکه. اوس افغان لوبډله بیټنګ کوي او تر اوسه په 1,000 اوورونو کې 40 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په 2020 کال کې د شویو سروې لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3,000 کسان په سرطان اخته کیږي او لدې ډلې 14,000 یې مړ کیږي. په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په 13 کلونو کې نه ده شوې. سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه څه دي؟ کوم ډول سرطانونه وژونکي او کومې د درملنې وړ دي؟ په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته دعوت شوي دي. د کابل طبي پوهنتون د سرطاني امراضو په مرکز کې د سرطان د ناروغۍ د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق. ښاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث له ښاغلی ډاکټر یمال سره مخ ته وړو. او ریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ را ووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوال شمیرې دي، لګښت پرې راځي. تاسو یوازې ورته لاندې زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00420-212-5501. بل نړیواله شمیره ده 00420-212-6401. اوریدونکو کولای شئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع هلته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدئ. ورزو بحث پیلو. ډاکټر صاحب یمال، ستړي مشي په دهیله چې خاورز مو تیره کړی وی. سرطان په فایل کې څنګه تعریفولای شو او د تشخیص او موندنې امکانات په افغانستان کې څومره دي؟
مننه لدی صاحب، سلامونه تاسو، تاسو همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته.
مهرباني، ما دا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولای شو، اولې د ناروغۍ ته سرطان وایي، ولې په سرطان مشهوره ده؟
مننه والدین صاحب، سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. او د سرطان لاملونو پښتنه تاسو وکړه. د سرطان لاملونو مختلف لاملونه کېدای شي، محیطي لاملونه دي، جنټیکی یا فاميلي لاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي، یا ژوند په چټک قسم طریقې هغه لاملونه دي. موږ فاميلي لاملونه معمولا سرطان ملګر چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض پرچوي لکه په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې، دا مهم فاکتورونه دي بعض سرطانونه خاص دې سره اړیکه لري. او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي، چې په هغه کې ګرد، غبار، شعاع همداسې، او د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې د خاص تعلق لري، هغه لکه موږ وایو چې لکه نسوار، سیګرټ، هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاسټ فوډ ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي، ډېر پخه شي وي. او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي، یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري، هغه باندې مال گیا چی چې دا ټول نه زیات سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زموږ د مرۍ یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي، یخو علاقو خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرضی مبتلا کیږي. موږ چې څنګه پوښتنه کوو، معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه عوامل باندې به وروسته لګ نور هم تم شو. په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، له ناروغانو سره، د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی اولی؟
او معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی. او کوم خاص سرطان چې په ښځو کې عام دی، هغه د سی بی سرطان دی، یا موږ ورته په ساده اصطلاح تایروئیدي سرطان زیات دی، او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په ښځو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي، معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه، دا په خاص جنټیکي عواملو پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري زیات.
بله. او ډاکټر صاحب،
معمولا
او مهرباني،
بله
مهرباني دوام ورکړي ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کومو دغه دو جنسي عوامل نو وباسو، نو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دی او د معدې سرطان زیات.
ښه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، د دوی سره به خبري وکړو، بیا به بحث مخته وړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر یو سید، د احترام په احترام سره قائل یو، له ډاکټر صاحب څخه نه دا سوال وو.
مهرباني.
چې آیا د سینې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوی وړ ده، او په کومو حالاتو کې بیا د تداوی زخه وځي؟ څنګه چې زنانه وو ته د سینې سرطان زیات لایق ده، دغه په کوم حال کې د درملنې وړ ده، او په کوم حال کې دای د درملنې له وړه وي؟
خطا کوم ځای نه اړیکه نیولې، که ځان راته و معرفي کوي، او آیا خدای مکړه کوم ناروغ به په کور کې نه لري تاسو؟
د سینې یو وخت
لرو. ها
اوره
اوره مو ښه،
چې دا یو لري د دواو په ذریعہ لمنځ نه نیوي، او بیا بیا راځي تاسو یې
خا. او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیول؟ د افغانستان له کوم ځای نه؟
رمضان د غزنی د ولایت
د ناوی ولسوالۍ نه. مننه. کور ودان سلامت او صحیح پښتنه مو دلته یاداشت ولا ډاکټر صاحب وروسته ورته ځواب وایي. بل اوریدونکو دی، د اوریدونکو ته نوبات ورکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. و ډیره مننه مهرباني وکي. محمد نبی له بغلان.
او خوشاله و چې البته ما خو یو مختلفه و لودیسه مختلفه دغه باندې وختو کې موږ تاسو سره تا باندې غږی کو، دغه زموږ یو دوست و سره د بدن یراته وړه دا یعنی تقریبا لودیسه د پښتور کې وینه کوي. نو دا ما د ډاکټر سره سوال وکړ، دغه دا کینسر مرض کې نه راځي، یعنی سرطان کې باندې راځي، یعنی د پښتور کې، یعنی دا کوم چې بیا سمیا سمیا نه نور وینه ځان ته تقریبا وینې کمیږي د بدن. نو دا هم زما یو سوال لودین صاحب محترمه چې دا په هم دا کینسل کې راځي کنه په دا سرطان باغ باندې؟ نو دا یو سوال
دا خو تلسمیا ناروغي نه وي محمد نبی ورور، دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینه کموي او میاس په میاس وینه اخلي دا خو به تلسمیا باندې اخته نه وي؟
دغه فکر کوي چې اوله روغ د شي فکر کوي چې په څلورو میاشتو کې د وینې بدله ولا اوس ان تلل شپه تر غلای دا. نو دا یو خاص مرض غوښته
او د همدې ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار څه دغه سي تکلیف لري کنه؟
نه 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 لودین سه محترمه، نه نور روغ جوړ دي، یعنی تقریبا څلور پنځه ورونه دي، څو خورګانې څلور دانې نه پلار مور هم ژوندي دي، یعنی روغ دي، روغ رمټ دي، یعنی ښه صحتمند دي. نو دغه هلکه ځوان تنکی ځوان ده، چې فکر کوي چې ولس کلم به یې دغه شاوخوا به وي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. خبرونه واورئ، اطمان به ډاکټر صاحب درته په پوښتنه باندې رڼا واچي. سلامت اوسئ. دوه اورېدونکو اړیکه نیولې، واورېدونکو لږ وروسته بیا اړیکه ونیسئ. اوس به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکړو. ډاکټر صاحب، تاسو اطمان دغه دوه ورونو پوښتنې ځان سره لیکلي چې یو د غزنی نه زنګ وهلی وو او بل هم له بغلان نه. یو اورېدونکو چې غزنی نه اړیکه نیولې وه، د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پوښتنه درلوده. وایي کوم ناروغ لري چې اولې په سینا کې یو غوټه تشخیص شوې وه، بیا وروسته د دوا په وسیله له منځه لاړه، اوس وایي بیا دغه غوټه را پیدا شوې ده. دغه سرطان وایي څه ډول د درملنې وړ ده که نه ده؟
او بخښه لدین صاحب، اول جواب ما اورېده، دوم جواب ما سمونه اورېده. خیر کاکا، نه ډېره مننه چې صاحب محترم چې د غزنی ولایت نه تماس نیولې وو. خوشبختانه چې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اوله یا دوه او یا درېمه مرحله کې تشخیص کیږي، ځکه مریض ته معلومات کوي چې زه په سینه کې لږ څه غوټه لرم، هغه د ډاکټر ته مراجعه کوي. نو په دا اکثره د سینې سرطان په لومړنیو مرحلو کې تداوي کیږي. او واجی صاحب پوښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوي وړ ده او په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان؟ البته نو دا معمولا څلور مرحلې لري. دا اول درې مرحلې د تداوي وړ دي او څلورمه مرحله بیا د تداوي وړ نه ده، او خاص موږ مریض ته د مریض تقویب په خاطر او یا د عمر اوږدولو په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح، یا کیموتراپی ورته وایو. دا ورته کوو معمولا اول درې مرحلې چې دي، اوله مرحله یا اول عملیات کیږي، دوه مرحله بیا اول عملیات بیا واکسین کیږي، یا موږ ورته شیمو درمانی یا کیموتراپی وایو. او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي، هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپی کوو، بیا ورته عملیات کوو، او اکثر مریضانو ته بیا شوا هم کوو. چې متاسفانه موږ شوا په افغانستان کې نه لرو، بیا د شوا لپاره دغه مریضان ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او درېمه خبره ده، حاجي صاحب محترم پوښتنه وکړه چې موږ په د زنانا په سینه کې غوټه وه او د هغه دوای سره ورکه شوه. نو حاجي صاحب کارنام وایي، ما یو پوښتنه کوله چې دوی ساده د میکروب ضد دوای استعمال کړی وه او کنه د دماغ سرطان یا کیموتراپی استعمال کړی وه؟ بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپی سره د سینې غوټه مکمله له منځه ځي. دا په دې معنی نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی، مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي، او دغه غوټه دوباره را پیدا کیدونکې ده. او که چېرته ساده غوټه وي یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو، دا معمولا د ساده دوای سره یا د میکروب ضد دوای سره له منځه ځي او بیا معمولا نه پیدا کیږي. دا زما د اولې پوښتنې جواب و. متاسفانه چې دوم جواب تاسو آواز ما ته رانغیم لودین صاحب.
بله، ما پوښتنه ځان سره لیکلې. ډاکټر صاحب محمد نبی چې له بغلان اړیکه نیولې وه، وایي کوم ماشوم دی ګرچې سنې ونه ښوده، وایي کورنۍ تاریخچه نه لري، ورونه خوندې جوړ دي، مور پلار هم جوړ دي، وایي په سږي وایي وینه کموي، په خوای ورته په هر میاشت دوه میاشت کې یو ځل وینه تبدیلوله، اوس وایي په هر پنځلس ورځو کې فکر کوم وینې ته اړتیا لري، اوس هم وایي روغتون ته بولی دی. چې دا خو به وایي د سرطانونو کومه بڼه نه وي، چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي تاسو نه پوښتنه درلوده؟
بالکل، موږ په وینه کې دوه قسمه مریض دی لرو. یو معمولا سرطان نه دی، خو د هډوکي حرم مغز ورته وایي، د هډوکي مغز دا د وینې کرویات څنګه وایي، دا معمولا سرطان نه وي. او مریضي داسې ده چې دا مریض به یا وینه اخلي او یا به د هډوکي د مغز د سرطان د هډوکو مغز دی هغه به تبدیلوي، یا هلته موږ ورته بون میرو امپلانټ وایي یا ټرانسپلانټ وایي، دا به کوي، چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دی. او دوه قسم چې دي، بیا د وینې سرطانونه دي چې په هغې کې وینه کمیږي، معمولا په هغې کې هم هډوکي وینه نه تولیدوي، خو وینه کمیږي په هغې کې به مریضان هم وینه به اخلي، هم به د سرطان تداوي اخلي، او هم به د هډوکي د تقریب په خاطر هډوکي هر مغز ځان ته نصبوي. چې دا په دوه قسمه ده، یو سرطانونه دي او یو غیر سرطانونه دي. دا مریض که چېرته کابل کې نږدې وي، دوی کولی شي د دوه سرطان مرکزونه، یو په علي آباد کې ده او یو په ابن سینا روغتون کې، دې ته مراجعه وکړي. هلته ډاکټر صاحبان دي، دوی وینې معاینات ګوري او هغې نه دا معلومات کېږي چې دوی د وینې یا د هډوکي مشکل لري که نه، د وینې سرطان لري، او د دواړو دپاره بیا د بعدي تدابیر پلان نیول کېږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دغه د وینې سرطان موضوع یاد کړم. دلته ما مخکې محمد نبی ورور نه هم دا پوښتنه وکړه چې دغه ناروغ به تلاسمیا تشخیص شوی نه، هیله ده چې سم تلفظ کوم دغه اصطلاح. په افغانستان کې دغه تلاسمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یوه میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي، دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بېله ستونزه ده او د وینې سرطان بېله ستونزه ده؟
او تلاسمیا معمولا مونږ ورته د وینې سرطان یا د تورې سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضي ده چې سرو کرویات چې کله د تورې نه تیریږي هغه هلته ځان ته تغییر نشي ورکولی. او معمولا تورې مونږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړه وي خوري. په دې حالات کې تورې هم لړیږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي، چې مریض معمولا په اول وختو کې کمه وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي. چې همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض د مر سبب کردی. او معمولا دا دیوین سرطان نوی دا دیوین معمولا جنیتیکی مریضی وی نا دیوین سرطان.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړل چې یو دوه دانې دي په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې، دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیصېدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کموږ وایو چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د 90% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثره تقریبا د 90% پورې مریضان داسې هم دي چې وروسته د عملیاتو نه شوا ته ضرورت لري، چې همدغه شوا موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا نږدې ګاونډي هېوادونو ته لیږو. او لدین ته تاسو بله پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري، خو هلته معمولا کیموتراپي یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي. او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعدي تداوی لپاره یا له عملیاتو لپاره کابل مرکزي روغتونونو ته رالیږي، چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت کې زیات کومک کوي تر څو د مریضانو د کابل ته د راتګ او هغې د سرخوږۍ سبب نه شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې. دا سرطانونه چې تاسو وښودل چې په افغانستان کې کم تر کمه په دو روغتونونو کې تشخیص کېږي 90%، تر ډیره دغه سرطان داسې ناروغي ده چې خلک ترې ښه خاطره نه لري. کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي، تازه به تاسو اوریدلی چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی، سرطان تشخیص شوی، ټوله بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي له منځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغي ته داسې کتل کیږي چې انسان په اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي، او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولدین صاحب، هغه سرطانونه چې د اوله مرحله کې یا دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښې نتیجې لري. او په دې کې که ووایم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي او مریض مطلب زر له منځه وړي یا زر د مریض د وفات سبب کردي. همداسې د سږرو سرطانونه موږ ورته ډېر ښه سرطان نشو ویلی، او ورسره په معده کې بعضې نوه سرطانونه دي چې هغې ته موږ ښه سرطان نشو ویلی، د سږو، معدې، د دماغو. دا سرطانونه معمولا مریض پرې کې خاص نوه سرطانونه دي چې مریض زر له منځه وړي. او همدارنګه وینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوی لږه مشکله ده او مریض ډېر زر مریض د وفات سبب کردي. او لدین صاحب، خوشبختانه چې تاسو یو خبره وکړه چې مخکې به خلک د سرطان نه ښه مطلب ویلې به خلکو چې مریض دې نه وفات کیږي اوس خلکو صحیح خدماتو ته لاسرسی ښه شوی دی او همدارنګه د سرطان د تداوی لپاره چې کوم معیاري تداوی کیږي او معیاري عملیات دي هغه خوشبختانه چې دلته ډېر حدا په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبانو سره عادت شوی دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت کې ته همکاري کوي یعنی موږ داسې مریضان هم دي چې وکاله مخکې چې کله سرطان مرکز یې ستاو هغه وخت کې موږ نیو عملیاتونه مشوي دي او دا مریضان اوس هم راځي موږ فالو اپ چورته وای یا دي بعدي تداوی یا فالو اپ ته پر دوی موږ راځي او هغه مریضان ژوند دي او موږ ورته هم ډېر خوشاله یو او دوی هم نور مریضان ته روحیه ورکي چې ګوره ما شپه کاله یا 15 کاله مخکې عملیات کړی زه ژوندې یم او خیمه او تاسو هم تداوی ته ادامه ورکړئ نو دلته خدمات ښه شوي دي او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحیح مراکز باندې هم زیات شوی دی
خا ډیر ښه ډاکټر صاحب دا خو خبر د چوریدونکو تم ورکه چې وس هدا عقل ک چیر تاوریدونکو خدای مکړه تاسو یاد کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص هم په دې لمړنۍ پړاوونو کې وسینو هغه د ډاکټر صاحب وای چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته نو دومره ورته وار ما خطا کوي ډاکټر صاحب د سرطان په موضوع کې به پات شو اوریدونکو ته یو لاندې یادونه کوم اوریدونکو که تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ را سره ګډون وکړئ زنګ وهي د اوس یو اوریدونکو وصل له استودیو سره د خبرې به وورو بیا به بحث د ما ورکوستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري
الله جل جلاله مو خوشال لره په خیر را نن کړه راځي نو دین ته محترم زما ورارو تقریبا څلور او پنځو کالو ته ذکر اورسید د دې ستر په ګیپار تر ستر گیچا پکې
ها
نو ذکر لاګې نه بعد موږ کابل پران څنګه نو ته ویو لاغل تم چې مینات ورته وکړو نو هغه یو ویلې چې ته په دې دماغو کې دیننه پیچلې دانه ده د کینسر
ها
نو بیا دلته تداوی وکړه دوی ویلې دوی آج سودی تداوی نه چې دا ماشوم تقریبا ورکه هم دی وکړو دی او دې ته موږ جرایا مالیا تم نه شو کولای او د لیزر په واسطه موږ دې تاغه نه شو کولای بیا مو په څور ته ویوړو شو که دانم تا بیا غوې هم دې نه آج شو بیا هم کراچی ته ویوړو کراچی کې شو که دانم ته ځکل ویوړو هغه وی چې دا دانه ډیر پیچلی دا او دا موږ نه شو کولای دا یو بل هسپتال ته ویوړو ناګل تم دې تقریبا سینګش پر چاته دی لیزر ورته ورکړو نو تقریبا دا هیڅ پکم امیاش دا سبا ورځ په خیر نو بیا موږ حرکت کوو چې ترڅو موږ کراچی ته بیا وی سوشپګ نه شي بعد بیا غوښته وو خو هغه دی ورته په حالات کې د سیاسرات نه دی رغلی سرګي ماما وسی چپی دی او نور وجود نه ماشاالله خطر اندرسته دی او شپږ وو کالو دی
نو تاسو وایي چې وجود کې تغیرات نه درغلي یوازې مغه سترګي وایي چې خپل زاویه بدل کړي د سترګي په عام اصطلاح کې شوې دي نور صحت خدای مثلا تغذیه خدای وزن خدای
لږ چې محترم وزن ماشاءالله د دې باډې نه برابر دی ماشاءالله خچاغم دی وجود غم دی وکله چې موږ ته د لیزر شاتونه نو ورکړي په کراچۍ کې هغه وخت کې دې په دې سر کې یو درد راتلو د څه سخت درد براغه چې یو کلیک دی یو هلې په چې کله موږ هغه د لیزر شاتونه ته ورکړي بیا د نو ورسته هغه چې یو سخت حالات لکه هغه تر کوم تغیرات نه دي کړی تر دې وخت هم هغه چې په دې او دې نو بيخي ماشاءالله او دې دې څه ده خطر لوان دي
نو څه وایي ډاکټر صاحبان په کراچۍ کې څه وایي چې دغه درملنه به تر څومره پورې تر څو وخت پورې ادامه ولري او د خکېدو امکانات شته تمنه ډاډ درکړی تاسو ته
نو لږین زه محترم هغه ویلې چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ ته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې دا دانه دیمن زلاړ ده کلاړ نه ده ومو چې دلته هله تل ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې څلور کالو پورې د سترګې د دې په ځای باندې وې درې څلور کالو نه پاتې د سترګې چپې شوې نو هغه تر کوم تغیرات نه دي کړې سترګې یو ته ما هغه چې چپې دي هغه د سر درد قرار دي
ښه کور ودان ډیر مننه سلامات او سپیدې ل چې دغه ناروغ مو روغ سي سره له ټول نور ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي؟ ځکه نن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژون کې ناروغي ده په افغانستان کې. یو سروې چې په 2020 کال کې شوې د کال وای 14,000 کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي.
زال هلمن ولایتنا لمرجو ولا سرینا عزیز الله وصال متاسر سره خبرې کوم. نو په دې موضوع کې وروره ولدا موضوع مرضی ډیر سره ده او د روانو کم دي زموږ په هلمن ولایت کې. نو سر په سر کې سره مخ یو. نو بس راځه برابر باندې نه چې منه یو ډاکټر پیدا سي او د دې مرضی علاج وسي.
مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنه یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه مکوره؟
یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي غوښتنه کوو چې ملکي صداوي نشته او دواوي نشته، ډاکټران سم نشته، ورو او صداوي سره د کوټو د خلکو نشته. نو په دې برابر مو دا خبره شریکه
کړه. مننه. کور ودان سلامت اوسئ اوریدونکو چې اړیکه نیسئ ډېره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو اتمن دغه دوه تبصرې واو اورېدلې که څه هم د لهلمان نه چې وصال صاحب اړیکه نیولې وه، عمومي ستونزه یاده کړه. دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي، فکر کوم دا ستونزه په اکثرو لرو پرتو سیمو کې محسوسه ده. د دې اول اوریدونکو پوښتنه د تبصرې وړ ده ډاکټر صاحب. دغه سی او ماشوم متاسفمن تبصره اوریدلې چې وایي سترګو کې مشکل پیدا سو، بیا فرانسویان روغتون ته بوته، بیا وایي اوس کراچۍ کې درملنه روانه ده. څه وایي هغه اوریدونکو ته؟
معمولا هغه چې په کور کې سرطان وي نو په دوی کوشش کوي، تر اخره هره کوشش کوي چې مریض ښه شي. او متاسفانه بعضې سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په دې کې یو د دماغ سرطان دی چې مریض اول موږ ته حاضرېږي، سترګو نظر، استفراق او همداسې دردنه شکایت کوي، چې دا معمولا د دماغ د سرطان کارخانې دي. او ماشومانو کې معمولا د دماغ په لاندې سر کې دا سرطانونه پیدا کوي، متاسفانه ډېر خراب او بد عواقب لري. او دې مریضانو سره په ټوله دنیا کې معمولا داسې خاص کومک نشي کېدی. ورور چې یادونه وکړه چې دوی ورته کرندونه ورکول دي، ته موږ شعا وایو. نو شعا ورکول کېږي، دې سره مریض معمولا عمر لګلو اوږدي، په هماغه سرطان د منځه نشي وایي، فعالیت یې کمیږي او مریض عمر دې مطلب څو میاشتونه تر یو کال پورې یا دوه کاله پورې اوږدوي. معمولا وروسته مریض د هغه سرطان د وجې وفات کېږي. نو دوی کوشش کوي چې مریض ښه شي، خو متاسفانه چې دغه مریضان په ټوله دنیا کې چیلنجي مریضان دي، د ډاکترانو لپاره هم یو مشکل دی. نو موږ دې ورور ته یادونه کوو، معمولا د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری، دوی کوشش کوي چې مریضان ښه شي او ګاونډي هېوادونو ته ځي، هلته پیسې مصرفېږي، خو مریض ترې زیاته فایده نه رسېږي. کدي دې په ځای چې مریض دلته کور کې وساتي، د ګرمۍ تقویه ورکړي او مریض سپورټ کې، دا به بهتره خبره وي. که موږ مریض خلک غریبان دي، لاړ شي دې پیسې مصرف شي، ستاریم کمزور شي او مریض سره بیا هم کومک نشي کېدی. معمولا موږ مریضان داسې دي په افغانستان کې. نو زه ورته نه توسه کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکړي، خو ډېر سره موږ د ډاکټرۍ په کوم حساب کې ډېر سره همکاري نشي کېدی دې مریض ته.
مننه ډاکټر صاحب. دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې وحید الله الکوزي ورور یو پوښتنه کړې ده. د ویلی وای چې د ستوني سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وي، یعنی په کوم حالت کې چې د ستوني سرطان تشخیص یې هغه د تداوی وړ وي؟ دا پوښتنه د الکوزي صاحب ته جواب کړئ، بیا بل اوریدونکو ته نوبت ورکړئ.
لمدین صاحب زبد اول غره خان کوی صاحب، ستونی سرطان معمولا چې په اول درجه سره درجو کې موږ څلور درجه د ستونی سرطان ته پرل لرو. نو اول درجه درجو کې چې وی هغه د پر معمولا موږ هغه عملیات شوا واشینو تکو او دا علاج ورته، علاج مکمل کوم و چې سلته سره دی، دا په ټول دنیا کې ناممکن دی. خو مریض عمر معمولا د 15 کالو نه 10 کالو پورې، 15 کالو پورې او 10 کالو پورې وسره ودی. نو موږ په دې خاطر باندې په لومړي ډېرې مرحلو کې علاج لري او په تلونو مرحله کې ورته مریض ته اړین تقویتي تدابیر یا سپورټیو تراپی ورکړو.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه چې د اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډېر منتظر پاتې نشي. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
وو غاګ مرازی، مهرباني کوم ځای نه خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي؟ کوم پوښتنه هم لري؟ مهرباني.
پښتانه هم دامن زموږ سره چې څومره مسافر راځي د معاینات لپاره، زموږ پښینو غوښتنه
خا د سرطان ناروغي د مایناتو لګښت په اړه مو پوښتنه کوله تاسو کوم ځای نه خبرې کوئ او خدای ما کړه داسې کوم ناروغ خو به نه لرئ یا داسې کومه ستونزه خو به نه لرئ؟ تخار نه. ښه، ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب، فکر کوم سخته به چې ووایو، ځکه د درملنه خو فرق کوي که څوک په شخصي ډول درملنه کوي، شخصي روغتون ته وړي، هغه به یو ډول لګښت لري، او که په دولتي روغتون کې راځي، دغه دولتي روغتونونه چې تاسو یاد کړل په کابل کې، چې د کې د تشخیص امکانات سي، دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب؟
مدین صاحب، زه به ولې حاجي صاحب جواب ورکړم چې چا چې منه تماس نیولی و. مدین صاحب، خوشبختانه چې د لوړو زده کړو وزارت او د سرطاني وزارت اوس په دې هڅه کې دي تر څو د سرطان د علاج لپاره هغه ډاکټران چې دوی ټریننګ کیږي یا تربیه کیږي، هغې لپاره یو تخصص پروګرام شروع کړي چې دا به هم په وزارت ختامه کې شروع شي او هم متاثره کلي کې. د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحبان چې ښه ټرین شوي وي او مریضانو ته ښه خدمات د سرطان په مبارک کې وړاندې کړي، کولی شي دا ډاکټر صاحبان به ورو پورو ټرین کیږي، تعداد به زیاتېږي. اول به په کابل کې توزیع کیږي، داسې شفاخانو کې تیتو پره کیږي، هغې نه وروسته بیا ولایت شفاخانو ته انتقالیږي تر څو چې خدمات د مریضانو لپاره پیاوړي شي. او دا کار دولت روان کړی دی، امید ده انشاءالله چې خپل هدف ته ورسیږي.
ښه، او دغه بل ورور ته چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړې وه.
بالکل الدین صاحب، معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپي یا شیمو درمل، هغه مریضان چې ډېر غریبان دي، موږ د خیریه بنسټونو له لارې مریضانو ته مفت ورکوو، چا ډېره قیمتي ده دوی ده. او دوهم د سرطان د مریضې عملیات چې دي، پښته پرکې هغه اکثره مفت دي. یعنی دا څه وخت موږ مریض ته په دولتي شفاخانه کې په 1000 افغانۍ باندې مکمل د مریض سرطان عملیات وو، چې دا معمولا په ګاونډي هیوادونو کې تقریبا د $10,000 نه ته $60,000 پر مصرف لري، او په دولتي شفاخانه کې ورته په 1000 افغانۍ عملیات دي. بعضې کمه تدوی دوایي وي چې هغه د بیرون نه راول کی په حدود د 2000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ کې مریضان به بیرون نه کټای اخلي. دا تخصص دوایانې نور معمولا عملیاتونه مفت دي، کیموتراپي ته ډېره حدا خلک چې غریب دي هغه لپاره مفت ده، او که څوک بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000-9000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري. او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته په علي آباد روغتون کې د لپاره انډوسکوپي چې نمونه اخیستل کی هم لرو، او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي، پانکراس نه، سږو نه نمونه واخلي. او همداسې عملیات لپاره هم و یو توازن شي چې په افغانستان کې موږ د کمتري احساس کوو، هغه د شوا نه ستوندې. خوشبختانه د شوا لپاره علي آباد روغتون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی، چې اوس په هغه باندې داسې کار روان دی چې تجهیزات او تجهیزات ورته مکمل شي، او په نږدې راتلونکي کې د شوا د ستوند هم په افغانستان کې برخمن شو.
بله، په دې هیله چې دغه امکانات برابر شي، او دغه کوم لګښت چې تاسو یاد کړ که مثلا د ګاون له هیوادونو سره یا د سیمې له هیوادونو سره پرتله سي، یعنی ډیر کم دی، 1000 افغانۍ فکر کوم یو عادي د ډاکټر فیس دی په نورو هیوادونو کې چې مراجعه کوي. نو اوریدونکو، که تاسو چیرته خدای ما کړه دغه تشویش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختنه یا وروسته به ډاکټر سم نه خوني خانو په اړه باندې هم واورو، نو مراجعه وکړئ د غروختونونو ته چې تشخیص سي او چک مو سي، ماینات مو سي، که خدای ما کړه دغه ناروغي څوک لري کده چې په هغه لومړی او مراحلو کې تشخیص سي، چې بیا وروسته د درملنې امکانات هم خوي. ډاکټر صاحب، وروسته به دغه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټوډیو سره وصل شي، لغنه به هم پوښتنه کوو. خو تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې زموږ بل میلمالنه کمرغه د داخله ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب شفیق، ستړي مشي، راځي له تاسو نه زه همدا پوښتنه کوم چې تاسو چون داخله ناروغان یې او ممکن له ناروغانو سره سره کار دی، د سرطان نښې نښانې څه دي؟ کله چې سرطان د انسان وجود ته ننوځي، له روغتیايي پلوه په وجود کې څه تغیرات راځي؟ کوم عکس العملونه وجود ښیي؟ او څنګه تاسو پوهیږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا وروسته د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لیږئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقریبا 10 ملیون خلک د دې سرطان د وجې نه مختلفو سرطانونو د وجې نه یعنی د وجود د مختلفو برخو د سرطانونو د وجې نه لس میلیونه خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. البته دا په ټوله نړۍ کې ده او په همدې وجه ویل کېږي سرطان یا د وجود د مختلفو برخو سرطاني ناروغۍ د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې. دا ګڼل کېږي سرطان دی او که د نورو برخو سرطانونه دي د کولمو د معدې او همدارنګه د عصبي سیستم دا په ټوله کې تر ټولو لوی
ڈاکٹر صاحب محترم ڈاکٹر صاحب شفیق ډیره مننه سلامات او شی چون تاسو انټرنیټ فکر کوم کمزوري د یمک تاسو سره په موبایل کې اړیکې نه صورت فند موبایل شمیره مو جواب کوي ځکه تاسو تصویر ولاړ دی او د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېښنې وړ دي ځکه تصویر مو سم نه لرو. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي ترڅو مو په موبایل کې غږ سم راسي. اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی. تر هغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو. ډاکټر صاحب یمال د سرطان لمړنۍ نښې نښانې څه شی دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کومې نښې نښانې وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لاړ سي معایناتو کې خپل
مننه لطفي صاحب. د سرطان اول نښه مریض مونږ ته شکایت کوي چې ما اشتها له منځه لاړه شوې ده یا کم شوې ده. دوهم د وزن کموالی یا مریض شکایت کوي چې ما کالی په ما کې زیات شوی دي. داسې ساده اصطلاح باندې کوي دا دوه ډېرې غټې نښانې دي او د نور معمولا د هر ځای سرطان نښانې خپل علائم لري لکه د دماغو سرطان استفراغ دی د سترګو نظر خرابوالی دی سردردي د مری سرطان د ډوډۍ سختې سره تېرېدل دي یا نه تېرېدل دي او همدارنګه استفراغ دی یا کانګي دي. همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایو چې تندرېزي ده او همداسې قبضیت دی معمولا نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانې دي. همدارنګه که موږ ووایو د سینې سرطان یو غوټه پیدا کېدل دي چې هغه غوټه سخته وي او باید د حرکت وړ نه وي نو موږ داسې د هر سرطان ته ځان د نښانې. خو معمولا هر سرطان چې پیشرفته مرحله کې هغه مریض اشتها له منځه او هغه اشتها له منځه ځي او همداسې وزن هم له لاسه ورکړي او مریض کم کنه معمولا دا د غټې نښانې دي د سرطان مریضانو.
بله او ډاکټر صاحب دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی په کال کې یو ځل یا عمومي چې کپ ته انسان غواړي ډاکټر صاحب هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روانوي یا مثلا ادبي می سیستم وي دغه کلنی چې کپ کې چې د وینې معاینات دي کله ناکله پکې د ادرار معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي په دغه کې هم د سرطان نښې نښانې معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل معنی وسی یا ځانګړی معنی وسی د سرطان د تشخیص لپاره؟
بالکل علي صاحب امدا فرق زموږ د افغانستان په ټولنه کې او نور دنیا ټولنه کې چې پرمختللې ټولنه ده امدا فرق د چې د سکرینینګ کې د معمولا هر عمر مریضان معلومه چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي او همدا سي سکرینینګ هم شروع کیږي. نو دي معمولا په اوله یا دوهمه مرحله کې تثبیتيږي په امدا سکرینینګ یا میډیکل چیک اپ ورته وایي یا متاثر روغتیایي صحیح معاینات ورته وایي په عامه اصطلاح کې. دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کیږي چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمره پورې یا ټول عمر ژوندی لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی دا هم په میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینه کې تشخیص شوی. دا کوم خاص علائم نه لرل هغه کې تشخیص شوی چې ممکن چې دا سرطان ولري او دغه سرطان په فرست کوم په لومړنیو مرحلو کې دی. همدغه ریواج موږ په افغانستان کې شروع کو چونې مو خل غریب ټولنه ده او دولت هم غریب دی مخې دولتونه هم مشکلات لرل که دغه ریواج موږ شروع کو معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ته راځي دغه چې کوم معمولا مریضان ته یوه دی کونسلینګ یا دی هغه په اعتبار کې خپل نو ساده چیک اپ کو معمولا بعض سره بعض مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معاینه کې دي تشخیص شوی دي چې دا سرطان دی نو دغه عام باید دا ریواج دلته په پاکستان کې هم عام شي.
بله و په همدې لاره ډاکټر صاحب تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه ما ته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخ کیږي ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومان کې هم دغه پیښسته په زنانو کې هم سته او په ماشومان کې په ځوانانو کې په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي؟
او په پنځه کې معمولا د خلکو عمر کم دی نور نه د خلکو د عمر په حساب معمولا خلک کسان چې د 500 کلن عمر مرجاتي دی باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینات وکړي کال کې یو ځل وکړي بهتره ده
او په کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکړي. معمولا هغه خلک چې د 50 کالو عمر زیاتېږي د دې سرطان خطر په افغانستان کې عامه ټولنه کې زیات دی، او نور د عمر کوم سرطانونه دي یا ماشومتوب کې یا ځوانانو کې هغه دوی په جینیټیک او یا ارثي خواص پورې لري. کوم سرطانونه دي چې ماشومانو کې پیدا کیږي د غټانو کې نه پیدا کیږي؟
بله، او ډاکټر صاحب دغه سرطانونه تاسو چې مخکې درجه بندي کړل، دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سدي سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې، ډیر خلک ترې کړیږي، ډیر مایند ترې کړیږي، حتی د ځینو درملنه هم شوې ده له نیکه مرغه. خو ستونزه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې اکثره ناروغان یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو او کلتورونو له کبله دغه چیک اپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي، هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي، ماشوم ته بیا شیدې ورکوي، دوی هسې هم ډاکټر ته مراجعه کوي. څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي، دوی خپل مایناتو کې ځکه دوی هڅه هم هغه خزینه ډاکټرانو ته ورزینو خنه ده چې دوی هم په هر شپږو میاشتو کې یا کم تر کم په یو کال کې یو ځل خپل مایناتو کې، ځکه دغه د سینې د سرطان پیښې هم متاسفانه چې زیات دي.
مولدین صاحب، خوشبختانه هغه ځانه چې ماشومان ته شیدې ورکوي او د ډېر وخت لپاره شیدې ورکوي، په دې کې د سرطان یا د سیدي د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی، خوشبختانه. او معمولا هغه ځانه چې عمر یې 40 کلونه زیاتېږي، په دې کې د سرطان زیاتېږي، نو دغه ځانه باید په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسره ده، دا کول کېږي معمولا په کابل کې شته. او همداسې د سینې د
عملي. بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه د سرطان د سدي یا د تی د سرطان عوامل څه کېدلی شي؟ اکثره بحثونه داسې وایي که چیرته مور مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کې مثلا له نورو شیدو نه استفاده وکړي د ماشوم لپاره، دا هم یو عامل دی. حتما په دې برخه کې څېړنې شوي دي. د سدي د سرطان اساسي لاملونه څه دي؟
مننه لګین سر سینې سرطان معمول لولینه یو همدغه عامل دی چې متاثرات کوي د شیدو نه ورکول ماشومانو ته، او هغه ځنانه چې کم ماشومان زیږوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي، او هغه ځنانه چې جینیټیکي فکټورونه ولري یا مور نیا یا خویندو په سرطان هغه سرطانونه تشکري په دې کې هم خطر زیات دی. معمولا دا عمومي فکټورونه دي، عمومي خطرات دي. داسې نور فکټورونه لکه غذایي رژیم دا هم رول پکې لري، شواب هم رول لري، او دا فکټورونه پکې هم بند دي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. اکثره دغه ناروغي چې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې سرطان هم یا له محیط اخیستل کېږي یا دا چې کورنۍ تاریخچه به یو کس ولري، پلار نیکه به مثلا په دغه ناروغي باندې خدای مکړه وفات شوی وي، نو دغه عوامل ته په کتو راځي لکه په دې ډاکټر صاحب عملی خبري وکړو چې دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي، لمخ کې نه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه، کله محیط نه اخیستل کېږي خو بل شک چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه اخیستل کېږي هغه د خلې لارې نه مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان نه بل انسان ته څه ډول دی، او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسي یا ځای په ځای کیږي، تر ډیره د وجود په کومو اعضاو باندې یا په کومو عضلو باندې د انسان برید کوي؟ او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب، یا مثلا د وینې؟ و ډاکټر صاحب، تاسو زما غږ اورئ؟ فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې کې چرته اضافه کمره لګولې خې د چا غبرته سکرین ته پورته کی چې ډاکټر صاحب زما غږ واوري. ډاکټر صاحب زما غږ اوري تاسو؟ خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره زمو گاډی کا ستا خو زما غږ نه اوري، په هر حال تخنیکی ستونزه ده. ډاکټر صاحب سره بل سره برتاړي کوي نسو، اوریدونکو استاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اړیکې نیول د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فرمان صاحب ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایئ او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني
مهرباني پوښتنه خو لرو. تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو کارکوونکو ټول ته سلامونه
تشکر مننه. مهرباني وکړئ فرمان صاحب.
دلته خو موږ د سرطان مریضې دلته ډاکتران موږ د هلمند کوپت ډېر دلته په تکلیف ډاکتران سمه تداوی نه کوي. دا موږ سره دې یو دغه وکړي ډاکتران را واستې اندوا سړی او حکومت دې وکړي.
او تاسو د هلمند له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناست دي. مخکې یو بل ورور هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، همدا شکایت یې درلود چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لرئ. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوئ؟
دا هلمند د باباجي ولسوالۍ
څخه. ښه، باباجي کې کلینیک خوسته کلینیک کې ډاکټر صاحبان نشته؟
کلینیکونه شته خو هغه د خبره د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کوي. هغه د خپل متور کوي چې وقار او غریب ورته راشي، هغه په کیسه کې لانی داسې خپل متور کوي چې یو څو پیسې لري یو څو مدار یې هغه راشي، هغه ته چرمانو کوي طالبانو دا شی ورته راشي. دا نور سره یو پیکټ ټولې دا څنګه لای رخصت؟
خا پخوا څنګه وو باباجي کې؟ پخوا د تیر جمهوری نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک ډاکټر صاحبانو د طالبانو لرا تک سره کم څول او کنه الاوله ستونزه جدي وه؟
دا پخوا د سمر د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و، دا نه نه کوو چې برابر د وو په لوس دی د ایتالیا کې طالبان سره چې دا هو لاس کې د وو سر کې په مخونه او سر کې د انور په
مدل ته خپ د هلمند کې په کلیو باندو کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي. تاسو مراجعه نه ده کړې د طالبانو محلي چارواکو ته په ولایت کې په لشکرګاه کې نه ورغلي چې څه لامل دی؟ ځکه مخکې یو بل اوریدونکي هم هلمند نه اړیکه نیولې وه، ورته شکایت یې درلوده، ویلې چې دلته هلمند ته توجه نه کیږي، خصوصا موسی کلا او بعضې نورو ولسوالیو ته. دغه باباجي هم چې تاسو یاده کړه، فکر کوم مهمه ولسوالۍ دا ډېر نفوس پکې اوسي.
هو مهمه ولسوالۍ خو دا زموږ بس وخت نه اوري، هغه داسې خلکو د الاس د جاج غږ نه اوري.
ښه، دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقمند وي چې خبرې وکړي، کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، له هغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خبرونه همدې لپاره جوړه کړې چې دغسې کلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجي ده یا مثلا نورې لرې پرتې ولسوالۍ دي، خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري. موږ دغسې سلام مشورې اخلو له ډاکټر صاحبانو نه چې حد اقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې خدای مکړه کومه ناروغي لري، دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ سي او کنه مرکز کابل ته لاړ سي. نو که تاسو غواړي چې نور کسان هم خبرې وکړي، مهرباني کنه تاسو سره به مخکه وکړو. ستونزه مو واورېدله، کور مو ودان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام. ستړي مشي مهرباني، دغه د هلمند ستونزه ما دې لپاره لږ زره د پام وړ وبلله چې مخکې یو بل اوریدونکي هم اړیکه نیولې وه، ورته شکایت یې درلوده. په هلمند کې موږ ته نن سبا له وچکالۍ نه هم ډېر شکایتونه راځي چې هلته وچکالۍ هم خلک ډېر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجي کې کلینیک وضعیت څه ډول دی؟ ولې ډاکټر صاحبان نسته؟ اولې تاسو لشکرګانه پوښتنه نه ده کړې له ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولېږي؟
والله خدای خبره د محترم په خدای چې د امر خپل مریضان ورولو ک زنانه وی ک کوشنیان وی چار شی ورولو، نو هغه د 14 کیچو په شمو موټر کې ورسی، یو ش پیسې لري، مثال یو پاک جامه اغوستي، یو ش جامه اغوستي، او موږ غریبانو د څوک چې ورسی وای ولارسي د واخلاص سوي د شنبه په ورځ راسي، یک شنبه په ورځ راسي، بیا چې ورسو وای دا او تر نه درغله بل او ته وای راسي. او دا چې دی بل خو د دې د کلی مشرانو ته مې ویلي چې هغه ته چې وای هغه موږ بلاس مرکز ته دغه خبر د مرکز سره شریک کو، بیا چې راسي بیا موږ به خیر دواوی براسي، هغه چې دواوی راسي وروره بیا دغه سي چا پی سي او مشه موچل لري وروره هغه ته پټوانه پټوانه ورکی. مګر مش چې ورسو بلال ته یو رقم سپینه ګولې چې دغه یو پیکټ ګولې راکې، نو مش ولا بیا موچ کلی سي ام وروره دلته کاروبار نسته چې یو کاروبار وکم، پی سي کم سیم غریبي سي ام دواوی په کلینیکو کې نه راکې، نو مش بار څه وکړو؟
بله، بس کو په دې لچ دغه ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کوم سپارښتنه مو چې وکړه، دا د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې او د حل لارې چارې ورته ولټوي. کور ودان دغه د موږ مغاق خپور ک حتمان به دغه غاګ د مسولانو تر غوګ ورسېږي. کور ودان سلامت او سي خیر وسې. اوریدونکو د سرطان ناروغي په اړه باندې خبرې کوو له بعد مرغه چې له دوالو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکې پرې شوې دي او موږ نه توانېدل چې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکې ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغي او د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او دغه راز داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خلنې کمرغه چې ډاکټر سفرید الله عمری استودیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب مننه، همیشه تکلیف غالي تکلیف وکي. تاسو سره مو دا بحث کوو چې له داخله پلوه تاسو داخله ناروغانو سره سره کار ده، کومې نښانی د انسان په وجود کې یا د ناروغ په وجود کې تاسو ګورئ بیا راجی کوي د سرطان د تشخیص مرکز ته؟ ځکه تاسو باید من داسې ناروغانو سره سره کار وکړي هغه علائم لري چې ممکن سرطانی ناروغي ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب بیا هم نیکی لی سلامونه تاسو ته تخنیکی او تخنیکی همکاران او ډیرو معزز او محترم او رزین ته وړاندې کوم. را به شروع دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبرې شوي زیات ډولونه لري، لیکن موږ ته چې اکثره کسان لدی لودین صاحب هغه د دیګر سرطان لري، یعنی د ویروس په بیس کې هغه د دیګر په سرطان باندې اخته شوی وي. او دغه کسان بیا دغه نښې نښانې عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغې ته فرق کوي، خو په عموما کې ناروغ اول سالندینه شکایت کوي، نفس تنګي لري، دوهم ضعیفه وي، دریم خپل وزن بایللی وي، څلورم دی ټوخیږي، او پنځم هم دی د اندک پروتینو سره یعنې د غوړې غذا یا د غوښې سره د جذبدي صفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نښې نښانې هغه ناروغان چې د ځیګر په سرطان یا د ځیګر په تومور باندې یا د ځیګر په کنسر باندې اخته وي دغه نښې نښانې لري، چې بیا ورځ له دې څخه لودین صاحب موږ چې کله مشکو کیږو یعنې هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو، چې کله هغه ورته ترسره شول بیا هغه د آنکولوژي ځانګړی ګوښی وارډ چې ده په کابل کې یا هغه د سرطانو بخش ته هغه معرفي کیږي، ورځ تغیر درملنه شروع کیږي.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو کوم وخت مشکو کیږئ یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راجع کوئ؟
هغه وخت چې یو ناروغ زموږ د یعنی یو تور جړی لري، یعنی ټول د تور جړی ناروغان داسې نه کیږي لودین صاحب، هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ راډیو څخه اور وي، دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیګر په د ځیړي ناروغان به د دیګر سرطان ورته پیدا کیږي، یعنی بل خصوص د هغه د هپاتایټس بی په هغه مثلا تور ځیړي یا هپاتایټس سی او سپین ځیړي ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډېر دی ناخبره وي د خپل ناروغۍ څخه، موږ ته مراجعه کوي. دغه ناروغانو سره اول دی وزن بایللی وي، دوهم سالنډي لري، دریم اتفاقات لري، او همدارنګه د بیشتایی څخه شکایت کوي، د زړه بدوال اتفاقات څخه شکایت کوي. دغه نښې نښانې په بیس کې موږ به دوی ته پرمختللي معاینات ورکوو، که چیرې موږ مثلا په یو عادي تلویزیوني معاینه په عوام اصطلاح چې ورته وایو یا الټراساوند باندې مشکو کیږو، ورسته دې څخه دی ام آر آی سی ټي سکان، بیا ورسته له دې څخه چې دی کنفرم شل یعنی تشخیص نهایی شولا، دی هغه مختص مرجع ته استو او هغه ته هم کومک ورسره کیږي. جناب لودین صاحب
ښه مننه. ډاکټر صاحب کور مو ودان. یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی، ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي، له ذهني پلوه هم دوی په ښه وضعیت کې نه وي، که یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري پالنه څنګه پالنه وکړي، څنګه له هغه سره راشدار شو کی، ځکه هغه باندې به خامخا دا فشار وي چې دغه دی ما د ژوند خدای مکړه وروستۍ میاشتې یا وروستۍ کلونه دي، نو د خلکو برخورد هم ډېر د پام وړ دی، کولی سي له هغه ته روحیه ورکړي چې له روحي پلوه او رواني پلوه هم هغه ښه احساس ولري. څه ډول وپالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید موږ کوشش وکړو چې د هغې ناروغ روح روان لوړ وساتو، یعنی په دې مفهوم باندې هغې ته هغه توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمې استفاده نه شي که په بار بار باندې دوی ته وویل شي چې ته سرطان یې ته به مرې، دوی خپل مورال له لاسه ورکوي. او په دې داسې ناروغیو کې لکه سرطان په شان باندې یا نورو مزمن ناروغیو باندې دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکړي بیا ډیر زر خدونه خواسته خپل ژوند ته برابر ستو هواي وچی افرمای ختم
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخښه کې تاسو لږ در خپل ځای بدل کړئ ل غاګ سره مو لږ زره یو بل غاګ مو غاګ
مو صحیح شو نو
او غاګ مو سم دی ډاکټر سمیربان ادامه ورکړي
اول دغه مرغونو ته پاده سویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي یعنی هغه ته توهین آمیز لعنت آمیز کلمات استفاده نشي چې ته سرطان لري خدا نخواسته ته به مری او موږ به پاتې کیږو نه هغه ته د عقیدې په لحاظ باندې ایمانی په لحاظ باندې لودین ته داس خبرې وشي چې دغه سرطانی ناروغي هم الله پاک در باندې مقرره کړی ده او مرګ او ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري دا 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 یو ناروغي ده سره ان شاء الله پاک وته په شفا درکوي دوه هم دای باید کوشش کړي چې په کور کې په یو عادي خونه کې کینه نه ول شي دا ناروغ د ناروغان ته وایي چې ته کوشش کړه چې خلکو سره په تماس کې وي او همدارنګه که کوم وړ مصروفیت لري په هغه کې باید خپل مشغوله اوسي یعنی مصروف اوسي تر څو پورې دغه ناروغ روح روان مو په بل خواته وي دریم چې دغه ناروغ رژیم غذایی یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي سبزیجات و ترکاری باب او همدارنګه د غوښې څخه باید اسپاک کافي اندازه نظر هغه د غړې دغو غړې سرطانو ته فرق کوي دا باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره پیدا نه کړي او همدارنګه کوم بل اختلاط ورسره ور نه کړي داسې رژیم ورته توصیه شي او په هغه صورت کې که چیرې دی کولی شي یده د خوښې سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي هیڅ ستونزه نشته خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي او لودین صاحب موږ داسې پېښې لیدلې دي چې هغه ناروغان د سرطان له هرو سره بستر دي یعنی هغه پایواز دا غوښتنه کړې چې دا باید ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځینې وکاږي نو موږ یې الله پاک ته سپارو در حال کې چې ناروغ مو په دوام ته لېږلی هغه پایواز بښنه غواړم پایواز موټر وایله د منځه تللی لیکن هغه سرطانی ناروغ چې په کوما کې و هغه بیرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو پښو شوی نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید دوی مورال باید لوړ وساتو رژیم غذایی ښه وي اکسرسایز توصیه کړو انشاءالله زه مطمئن یم چې دوی د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږدمهاله کیږي یعنی اودیدې تر څنګ به ادا روح روان به هم آرامه وي
و کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي بحث ورو سره روان غاړو یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خدای چې مطرح سي ډاکټر صاحب څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي یا هم مثلا د خوانیاتو نه اخیستل کیږي په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته ترڅو دوی د ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته سي یا هم د سرطان پیښې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې راکم شي
لودین صاحب اول باید ډیر کوشش وکړو چې واکسین ته درناوی وکړو د عامې روغتیا وزارت چې هر واکسین موږ ته راخیستی باید هغه تطبیق کړو چې په دې کې یو د هپاتایټس بی واکسین هم شامل ده چې هغه ناروغان هم کیدای شي خدا نخواسته یو بابیړی سرطان ورکړي دیګر دوهم هغه دوخانیات چې موږ استفاده کوو هغه نوم یې نه اخلمه که چلم وي که قیلون وي که سګرټ وي تامسال همې ډېر دوخانیات هغه باید مکمل توګه پرېږدو که په بهر کې وو که چیر د الکولو څخه استفاده کوو هغه باید ترک خپله که وزن مو ډېر وي چاق وو هغه وزن باید را کم کړو اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وکړو او پنځم دا چې که چیرې په خدا نه خواسته په زموږ په یو غړی په یو د بدن په یو ځای کې موږ په طبي صله لمفادنپاتي ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کیږي هغه باید بابېزه ونه ګڼو حتما باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکټر سره باید په اړیکو کې اوسو تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم شي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناکه او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو
بله او وروسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب کلن دغه خوراکي مواد باندې هم تم شي داسې خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ تاسو استفاده کوو او استفاده ډیره ښه نه وي او د سرطان لامل کیږي او کنه خوراکي مواد کې کومه ستونزه نسته هر ډول خوراکي مواد کولی سي استفاده سي
بله جناب لوزین صاحب کومه اکثر په همیشه د پروتيني مواد څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ته زیان نه یا که موږ د شغل همیشه په داس ځای کې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو فرض مثال مثلا د کریپ او شوبه کی هغه تا هغه چپان سر چپان نه مراد کوو همیشه دو چاتر مخمو خو ته هم کیدل شي بل خصوص پروتینی خوړه او هغه کمیشه تو غموګدی یو رژیم غذایی څخه هغه کنسرووی دغه څخه استفاده کوو دا هم خطرناک مخته تمامیږي بل په دې اساس باندې موږ باید یو متنوع رژیم غذایی
بله
یعنی که ساو غرمه باندې سابو
خورو ته
کوشش وکړو چې یو سپک شوه خو چې موږ به دا باندې هم فشار نه یو رژیم غذایی
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ کور ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا ل خپل میلمنو د کابل طبي پوهنتون له استاد محمد امین یمال د داخله ناروغیو له متخصص محبوب الله شفیق او د داخله ناروغیو له بل متخصص فرید الله عمری صاحب څخه ډیره ډیره مننه له تاسو هم مننه چې د خبرونې ته مو اړیکه ونیوله او له خپل پوښتنې مطرح